په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماشمنۍ خبری مجلې ته مزفر با ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هر کله کوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د یولسو کاندید وزیرانو د باور رایې استایل دي. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. نور راپورونه هم لرو. لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری څخه اورو.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر په یوه دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسید. راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې د نننی اقدام چې له یوې کاندید وزیر پرته نورو ټولو یولسو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال وینده وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم له ولسی جرګې دغه هیله کوله ځکه ورمعرفي شوي کاندید وزیران له ښې کاري سابقې او وړتیاو برخمن دي.
موږ د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رایه ورکړله. زموږ هیله همدا وه چې ولسی جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري، تخصص، تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رایه ورکړي.
ولسی جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت لپاره وایس احمد برمک، د کرنې وزارت لپاره نصیر احمد دورانی، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لپاره مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد ګل اریوبی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره ګل آغا شیرزی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره فیض الله زکی، د ترانسپورت وزارت لپاره حمید طهماسی، د لوړو زده کړو وزارت لپاره نجیب الله خواجه عمری، او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری ته د باور رای ورکړه. یوازې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان ونتوانید چې حاضر وکیلانو ټاکلې د باور رای خپل کړي. افغان ولسمشر په یوه دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسېد. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی به په دغه سفر کې چې یو دولتي پلاوی هم ورسره ملګرتیا کوي، د ازبکستان له ولسمشر او د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري او دواړه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د خبر پاڼې له مخې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، ځمکني او هوایي ترانزیت په ګډون په یو شمېر برخو کې څو موافقې او د همکاري سندونه لاسلیک شي. اشرف غنی به د تاشکن او بخارا له ځینې تاریخي ځایونو کتنه وکړي او د بخارا په پوهنتون کې به یوه وینا هم وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازی وایي هیواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره دینګ شی جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو لورو نن سهار په دغه کتنه کې د سیمې د اتصال، اقتصادي او انکشافي پروژو او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات تامین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی هم په سیمه کې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین هڅې ګټورې وبللې او ژمنه یې وکړه چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سیمې خبرونه هم په یو نوي خبر سره پیلوي. راپورونه وایي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی. تر اوسه دغه د وژل کېدو خبره رسمه نه ده تایید شوې، خو د حوثي یاغیانو او یو شمېر نورو سرچینو د هغه د وژلو خبر ورکړی دی. صالح د یمن په روانه جګړه کې د سعودي عربستان د ملاتړي عبدالربو منصور هادي پر ضد جګړه مخته وړله. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره په کتنه کې وکړې. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. د پاکستان له صدر اعظم سره د میتس د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو هغه پاکستان ته په لاره په منځني ختیځ کې د تمکیدو په مهال ویلي وو چې داسې خبرونه یې اورېدلي چې پاکستاني مشران د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي، خو دوی باید دا په عمل کې وښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت ور ولېږدوي او کنه. دغه څرګندونې د ترامپ سلاکار او زوم جارد کوشنر د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ یوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ به په دې اړه د ډسمبر په 15مه یا 16مه یعنې په دوو ورځو کې پریکړه وکړي، خو له هغې مخکې په ټولو انتخابونو غور کوي. کوشنر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي نو درې ورځې مخکې خبر ورکړ چې ترامپ دې ته نږدې شوی چې اعلان کړي بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژني، خو داسې ښکاري چې دې ښار ته به د امریکا د سفارت د لېږدولو په اړه پریکړه وځنډوي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ یوه تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمېنه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ټول ښار یې د خپلې پلازمېنې په توګه اعلان کړی، هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
لکچی په خبرونو کې مو واوریدل، نن د ولسی جرګې غړو د حکومت لخوا د 200 معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه یو لسته د باور رای ورکړي. د افغان حکومت مرستیال وایاند دي اقدام هر کله کوي.
موږ د ولسی جرګې د دې پریکړې ارکلې کوو چې زموږ د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړل.
افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ازبکستان ته ولاړ. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د دغه هیواد د جګړو په ترڅ کې وژل سوی دی. نور مطالب هم لرو. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزو د دې مجلې د سرموزو ته د افغانستان ولسی جرګې نن یو لس نوماند وزیرانو ته د تایید رای ورکړه، خو د قانونو او پټرولیم کاندید وزیر نرګس نهان ونه توانید چې د دې جرګې د غړو اعتماد خپل کړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست د ولسی جرګې د نننی اقدام هرکلی کړی دی. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
ولسی جرګې د روانې اونۍ له پیل نه د یادو نوماند وزیرانو پروګرامونه واوریدل او د دوشنبې په ورځ ورته صندوقونه کېښودل او په سري ډول یې ورته رای ورکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بریالی وزیرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د رای ورکونې د بهیر نتیجه داسې اعلان کړه. دی وی دولس نومان وزیران چې د حکومت له لوري ولسی جرګې ته معرفي شوي وو، له ډلې یو لس وزیرانو د ولسی جرګې اعتماد خپل کړ او د وزیرانو په توګه وپیژندل شول، خو له بده مرغه د قانونو او پټرولیم وزارت ته نومان د نرګس نهان ونه توانېده چې 500 جمع یو رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په ناسته کې 224 وکیلانو حضور درلود او د بریالیتوب لپاره نوماند وزیران اړول چې له ډلې د 114 وکیلانو د تایید رای خپله او 500 جمع یو پوره کړي. دغه 12 نوماند وزیران د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لوري ولسی جرګې ته د تایید رای د خپلولو په هدف معرفي شوی وو. خاغلی دانش د ولسی جرګې په غونډه کې وویل دا کسان د تجربې او لیاقت لمخه ټاکل شوی او د جرګې لغړې وغوښتل چې شریعتو ته په پام سره د کابینې د بشپړېدو په هدف دوی ته د باور رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړل. زموږ هیله همدا وه چې ولسی جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري، تخصص، تعهد او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رای ورکړي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د نرګس نهان پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت لپاره بل نومان وزیر او دغه شان د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډون سترې محکمې دالی شورا غړي هم د جرګې ته د رای ورکونې لپاره معرفي کړي. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د ولسی جرګې دغه پریکړه په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د دوام د پای ته رسیدو او د ستونزو د هواري لپاره مهمه بولي. خو وایي ولسی جرګې باید د قانون او پټرولیم وزارت نومان دي ته چې د دغه وزارت لپاره ښه پروګرامونه هم لرل د تایید رایه ورکړي وایي.
دوستانو لکه چې په راپور کې مو اوریدل ولسی جرګې نن یولسو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړه، خو یوازینی کاندید وزیر چې د جرګې رایه خپل نه کړه د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان و. د شوزو چارو یوې فعالې شبنم صالحی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د همدې اقدام په اړه داسې نظر ورکړ.
ولز ما لپاره خو ډېر د خفګان ځای دی که موږ دې ترا سودا وګورو چې دې وزیرې فیصله تجربه کاري په دې برخه کې نه درلوده. ډېری نارینه وو چې په خپلو برخو کې وزارانو هغه ته فیصله کاري تجربه یې نه درلوده. زه فکر کوم تر دا مېرمنه به له دغو وزیرانو چې کامیاب شي تر هغو تر ډېرو به هم تعهد ډېرو هم به صداقت ډېرو هم به فیصله لوړې زده. ما وروسته ما سره احساس دا وړاندې کوم متاسف هم د افغانستان د لوړې سطحې مدیریت ټاپ لیول منیجمنت کې 0.2% مېرمنې لرو.
د شوزو چارو یو فعاله شبنم صالحی و دوستانو د همدې موضوع په اړه زما همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو له تحلیلګرانو یونس فکور او خالد سادات سره هم خبرې پر کړې دي او د همدې د همدا موضوع څېړلې ده. لومړی پوښتنه کړې ده چې د ولسی جرګې دغه اقدام به د حکومت پر کارونو څومره اغیز وکړي.
ما لپاره ډیره مهمه خبره د خیوک مطلب بحث ده. له بده مرغه موږ اوس دغه د ملي والد حکومت را پدې خو په هیڅ حالت کې منکه مکمله کابینه نه درلودلې. زه فکر کوم چې دا به وکول شي د بودیجې په مصرف کې د پرمختیاي پروګرامونو په مخ بيول کې یمدارنګ هغه څه چې د اپوزيشن د مختلفو ګوندونو د میډیا د مطبوعاتو له ادرس ته پر حکومت باندې کلک انتقاد او لاغي انتخاب خدراوتلو یو حالت ده. اما دا د پوری اړه لري چې زمنګ دغه نی وزیران چې معرفي کیږي دوی به څنګه کولای شي تر کومه کچه پوري کولای شي خپل بودیجه خصوصا پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده. پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده د کابینې لپاره چې کله د کابینې د بنسټیزو کارونو څخه حسابيږي په دې کې به مختل راشي.
بلې فکر سیب ساس په نظر باندې ولې سره دي چې انتقادونه په دې برخه کې ډیر موجود ول حکومت ولې په دومره ځان سره عمل وکړي دغه د کاندید وزیرانو معرفي ولسی جرګې ته په دې کې ولې دومره ځان راوس فکر کوي ساس سونه په څه کې و؟
یو خود وزیرانو لوړو چارواکو د پر اساسي قانون کې هغه شرایط چې شي دي چې تحصیل دي نیکنوم دي شورت دي محکمې باید نه ماره په هغه کې. زه فکر کوم افغانستان کې پراخ کادرونه مجرب شخصیتونه ست چې دغه شرایط پوره کړي ولیدا چې د دې حکومت ځنګ دي زما د نظر زه یو شرایط د دوی ترمنځ ناندري او اختلافات بولم دوی پر افراد او اشخاص نه سره جوړیږي.
بله مننه. ساده چې دې ته په پام سره چې حکومت لومړی ریاست جمهوریت دورې کابینه په ځان سره مثلا تل بده ستونزې موجوده وي چې د کابینه غړي په ولسی جرګې په وختونه کول چې معرفي کوي او نه معرفي کیدل ډېر د وزارتونو د سرپرستان لخوا یې درکدل دې ته په پام سره آیا فکر کوي پراتلونکو کې راتلونکو ټول ټاکنو کې د جمهوریت ریاست خلک به بیا ځلی مثلا سنی حکومتي چارواکو ته دوته رایه ورکي؟
زه باور لرم چې د حکومت لپاره چې اوس یو کال یو نیم کال یا دوه کال پاتې ده په دغه میاد کې په دغه موده کې د خپل سیاسي مشروعیت لپاره چې څومره خدماتونه کولې شي فکر کوم چې ولس اراده به تخبر ولا شي د ولس اراده د ولس اعتماد لپاره اوس حکومت چانس لري. ډیره مهمه خبره چې مال لپاره دغه ده چې روان وضعیت کې روان کړ کې چې وضعیت کې د کابینې په تکمیل کې د کابینې په وسنی وضعیت کې ولسی جرګه هم خپل هغه قانوني مسولیتونه د دې ته باید په خط په درنست رګ باندې ګوري. لپاره د مرغ چوس حکومت او ولسی جرګه په تقابل کې دي. د ولسی جرګې اوسنۍ تقابلي حالت په هیڅ صورت د افغانستان د وسنی وضعیت لپاره د درد بحث نه ده. دا یو خند ده. زه امیدوارم ما زه هیله مند یم چې د روان وضعیت څخه پرواتو کې ټولې قوی خصوصا حکومت او ولسی جرګه دا باید د خپل مسولیت په ګډه توګه باندې تعریف کړي.
فکر سیب په پلان ډول درته وایي چې د درې کاندید وزیر ایران د درې وزارتونو لپاره چې ندي معرفي شوی کنه فکر کوي چې دلته بستون ځوی چې دروسه پرې شي د افغانستان حکومت دغه درې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته لاندې معرفي کړي
ستون سره زما د نظر بیا شخصي د او هغه سیاسي ګروپیک ډلېزم لوزاتي
ډېر ډېر مننه فکر سي مننه خغله ساده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
اسد رادیو د سهار لوو د ماشام ترغو بجو پر پرمنځنی صفه 1290 او د اف ام پر 1315 صفه خبرونه لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست حسین مرتضوی نن یو خبرې غونډې ته ویل چې ولسمشر به په دغه سفر کې له ازبک چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي
د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبري وکړي د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل د وای ولسمشر به په دغه سفر کې له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا به خبري وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي
ازبکستان صادر خواهد شد
خغل مرتضوی وای د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور هوایی او ځمکني ترانسپورت سوداګرۍ او اقتصاد لوړو زده کړو انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي خغل مرتضوی دا هم وای چې افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماټانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې د هم د سوداګرۍ اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 3000 ټن غنمو د انتقال تړونو په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کېدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو شی دی وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کیږي خورا مهم دي د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي وایي د سفر رئیس جمهور کبا ازبکستان د ولسمشر د سفر پترس کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهمه ده سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي په دې سره افغانستان د ازبکستان لالارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین روسیا او قزاقستان سره ونخليږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وخت له رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي
خبري مجله اوري
د امریکا د فازیر جیم ماتیس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی ماتیس داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې واشنگټن وایي اسلام آباد په خپل قلمرو کې د افراطي وسلوالو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي نن یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته هغه خبرداری تکرار کړ چې که له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنني نو له منځه به یوړل سي په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اسلام آباد ته رسیدلی او له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره خبرې کوي ویل کیږي چې د دوی خبرې له افغان طالبانو په تیره له حقانی شبکې څخه د پاکستان د ملاتړ پر ادعاو متمرکز دي د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی عباسی له ماتیس سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی او یادونه یې وکړه چې تر پاکستان زیات بل هیڅ هیواد هم په افغانستان کې سوله نه غواړي ماتیس په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې په واشنگټن کې عمومي نظر دا دی چې اسلام آباد د طالبانو او حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن تیرونی وویل چې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان چلن نه دی بدل شوی هغه همدراز وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینني نو به ځپل شي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ شیبه مخکې په بروکسل کې د ناټو د غړو او اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث په غونډه کې د جنرال نیکلسن دا خبرداری تکرار کړ
I support a message from the United States from NATO which
ز د امریکا او ناتو چې په ګډه کار کوي د هغه پیغام لاتړ کوم چې موږ باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې خپل پوځي حضور غښتلی کړو چې په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړو ل افغان ځواکونو سره مرسته وکړو چې تر ولکې لاندې قلمرو پراخ کړي او طالبانو او تروریستانو ته د څرګند پیغام ورسوي ته د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد نور اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو حمله کوي. ماتیس اسلام آباد ته روانې دوه مخکې پرون په کویت کې وویل د له پاکستانی مشرانو څخه اورېدلی دي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عملي پالیسیو کې منعکسه کړي.
د سره په همدې حال کې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. اجرایه ریاست امریکا د دفاع له وزیر دا هیله لري چې پاکستاني چارواکو سره په دې اړه لا زیاتې خبرې وکړي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. له کابل اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
کابل هیله لري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به اسلام آباد د تروریزم لملاتړ لاس په سر کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د افغانستان او جنوبی آسیا د هیوادونو لپاره د ډونالد ترامپ د اعلان شوی ستراتیژي سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان خپل د تروریزم پاللو پالیسی نه ده بدله کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان اوس هم د تروریستانو ملاتړ کوي او دې پروسې ته دوام ورکوي. موږ ته وکړه بدای چې په دغه سفر کې او نورو ټولو فعالیتونو کې پاکستان تشویق شي چې بالاخره د تروریستانو ملاتړ خلاص واخلي او د افغانستان د خلکو او نړۍ سره یو ځای د تروریزم پر ضد باندې د مبارزې یو ملګری.
د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس اسلام آباد ته رسیدلې او تمه ده چې نن دوشنبه به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی میتس پاکستان ته د خپل سفر په درشل کې ویلي لازم نه ده چې پر هغه هیواد فشار راوړي، ولې تمه ښکار کړ چې د تروریزم سره په مبارزه کې پاکستان باید په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ښاغلی میتس په توند لهجه ویلي وو امریکا یو وار بیا په دې هڅه کې ده چې د هر ضروري اقدام د پوره کېدو نه وړاندې پاکستان سره پر هغوی د لګېدلو ادعا و چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ځینو رسنیو ته ویلي امریکا غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کښېنوي. که څه هم په رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو له قوله یې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ له اعلان شوي ستراتیژۍ سل ورځې تیریږي، خو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ مثبت اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي که د امریکا دفاع وزیر په خپل دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په توند لهجه خبرې ونه کړي د تروریزم پاللو په برخه کې به د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون رانه شي. دوی تر هغه وخت چې امریکا په ځانګړي ډول د امریکا دفاع وزیر چینن پاکستان ته ځي هغو یعنی پاکستانیانو ته خبرداري ورنکړي، زه فکر کوم چې د ازمایل شو ازمایل تیروتنه ده، ځکه پاکستانیانو ټول عمر له امریکا او ملګرو یې باج اخیستی، خو له بده مرغه هیڅ وخت رښتینی نه دی پاتې شوي. که څه هم افغانستان او یو شمیر امریکایي مسؤلینو بیا بیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړی هیواد بللې، خو پاکستاني چارواکو تل د ادارې کړې ویلي دي چې دوی د تروریستانو په وړاندې پوځي عملیاتونه کړي دي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان لا هم له تروریزم ملاتړ کوي او د نوموړي هیواد دا کار د افغانستان، امریکا او سیمې د اندېښنې لامل ګرځېدلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل ښار د برېښنا په عمومي سب سټېشن کې به د یو نوي ترانسفارمر په نصبول سره د کابل ښار په برېښنا کې 30% زیاتوالی راسي. دغه شرکت عملیاتي رئیس نن د آسیا پراختیايي بانک په مالي مرسته د دغه ترانسفارمر د نصبولو زیربنایي چارې پیل کړې. آسیا پراختیايي بانک رئیس وایي چې له افغانستان سره به د برېښنا رسولو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي په لږه موده کې به د کابل ښار د برښنا رسولو په عمومي سب سټیشن کې د 160 میگا ولټ امپیر په ظرفیت یو نوی ترانسفارمر هم نصب شي. د دغه شرکت عملیاتي رئیس عبدالوکیل ناصری د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د چمتلې په عمومي سب سټیشن کې خبریالانو ته وویل د دغه ترانسفارمر په نصبېدو سره به د کابل ښار په برښنا کې 33% زیاتوالی راشي.
ودانه یو سل شپیته ام بی ای سی 300 ام بی ای سی ترانسفارمرونه عملا نصب لرو او یو سل شپیته نولا اضافه کیگی دا مانا سی دری درس فیصد از ظرفیت دی برق دی منگ لوریگی آینده کال تا با انشالا منگ سل و نیم سا میگا هات امکانات دی وارداتی برق لطریقه لطر سبسشن نولو.
خاغلی ناصری وویل د چمتلی د عمومی سب سټیشن په نوی ترانسفارمر به د آسیایی پراختیایی بانک 9.6 میلیونه ډالر ولګیږي. دا هم وویل له دې سره به د کابل ښار د برېښنا 30% پارچوي 40% ته راټیټه شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو وویل دغه ترانسفارمر به د ازبکستان د وارداتي برېښنا په سیستم کې چې د ارغندې له سیمې کابل ته رسیږي نصب شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک رئیس سیمیول تاموا وویل له افغانستان سره د برېښنا رسولو په سیستم کې د دوی د تیرو مرستو په دوام دغه نوې مرسته هم کوي.
So we at the Asian Development Bank are very happy that we can help.
آسیایی پراختیایی بانک او موږ خوښ یو چې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوو او دغه سب سټیشن جوړو. موږ د برېښنا شرکت له همکارانو سره ګډ کار کوو چې دغه کارونه پر وخت بشپړ شي. هیله ده چې دغه پروژه له وخت مخکې بشپړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې کابل خاریان او د تولیدي فابریکو مسؤلین تل د برېښنا له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سربیره په کابل ښار د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي لویو ښارونو ته څیرمه داسې سیمې هم شته چې اصلا برېښنا نه ده وررسېدلې. خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 1500 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا رسولو په یوې بلې پروژې هم کار روان دی چې له بشپړېدو سره به یې په راتلونکي کال کې لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته هم برېښنا ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمورزوی به نریوال موضوع تا په یمن که دا حکمت زد حوثی یاغیان ادا کوي چې په خوانه ولسمشر علی عبدالله صالح یه و جالی دی. صالح پا 2001 ولسم کال که پا عربی هوادونو که دا پاتونونو لپایلو روست دا خپلی دندی پریشردو تا ارسو خو پا هواد که پاتی سو او پر جریانونو یه دا پردیشات مهم اغیز درلود. احمد تکل هم دا موضوع تعقیب کرده ورست هم دا اوس را سر پا ستودیو که دی. تکل سب دی موضوع پر جزیات که آوریدون تا وکی.
مننم علی عبدالله صالح چه دا چباند دره و لسیزو لپاره دا یمن دا ولسمشر پا توگدان دا ترسره کرم او دا هیواد پر روان جګړه کې مهم رول لري. د راپورونو له مخې د حوثی یاغیانو لخوا وژل شوی د حوثی یاغیانو اړوند مسیره ټلویزیون د صالح مړینې ته د اشارې په ترڅ کې نن اعلان وکړ چې د یمن د خائنانو مشر او وژل شو. صالح تر تېرې اونۍ پورې له همدې ډلې یعنی حوثی یاغیانو سره په ائتلاف کې شامل و. مسیره ټلویزیون نور جزئیات نه دی ورکړي، خو هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او علی عبدالله صالح یې پر ضد وسلواله مبارزه کوله هم د پخواني ولسمشر وژل کېدل تایید کړي. د حکومت یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي هغه ویډیو اسوشیتد پرس آژانس ته استولې چې یو شمېر کسان هغه مړی چې ظاهرا د صالح جسد دی لیږدوي او د الله اکبر نارې وهي. د دې ویډیو اصلیت او موثقوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. علی عبدالله صالح په 2011 کال کې وروسته له دې چې په تقریبا ټولو عربي هیوادونو کې ولسی پاڅونونه پیل شول د خپلې دندې پریښودو ته اړ شو، خو په هیواد کې دننه پاتې شو او پر جریاناتو یې د پردې شاته مهم اغیز درلود. په 2014 کال کې صالح ته وفادارو ځواکونو له حوثی یاغیانو سره د حکومت پر ضد لاس یو کړ. دا دوه ډلې وروسته په خپلمنځي اختلافونو کې ښکېل شوې او د درنو جګړو په دوام بالاخره تېره اونۍ سره جلا شوې. د دوی د یووالي له ماتېدو سره سم د سعودي په مشرۍ ائتلاف د صالح په پلوي د حوثی یاغیانو پر مرکزونو بمبارۍ زیاتې کړې. دا نښتې پرون هم روانې وې او تېره شپه په داسې حال کې چې له یوې خوا په سنا کې د حوثیانو پر مرکزونو هوایي حملې کېدې او له بلې خوا د حوثي یاغیانو او صالح ته د پلوي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې، ډیری خلکو شپه د کورونو په تکویګانو کې تېره کړه. د ایران د پلوی حوسی او نورو هغو وسلوالو ډلو چې له سالې سره یې لاس یو کړی و په 2014 کال کې پلازمینه سنا ونیوله، خو حوسیانو د پلازمینې په شمال او سالې ته وفادارو ځواکونو په جنوب کې ځای ونیو، او ځکه نو جګړې د ښار په سیاسي حوزه کې چې د وزیرانو کورونه او سفارتونه پکې دي متمرکزې شوې. بله،
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. دوستانو، د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه. د نن ورځې د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفسو کاندید وزیرانو څخه 12 ته د باور رای ورکړي. د دې مجله به زما همکار سلطان محمد سرار ترتیب
فریبا جان، تشکر.